د مشال ډیو پرونو خبرونو کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني وښوي سهار د ګرمي وبخي 12 بجې په دې کې کیستا سول لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د پاکستان په سیاست باندې دغه سي د پاکستان په بلوچستان کې د حیزیز د کمپاین او داسې نور یو شمیر موضوعات باندې راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو پر خندسد ته چې تاسو سره ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ ته مقدمه د کاروای نه بایکاټ اعلان کړي. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي. اوکراین وای روس اروپایي هیوادونو ته د قدرتي ګیس کمولو پلان لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب ته اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سپریم کورټ ته مقدمه نه بایکاټ اعلان کړی دی. د ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د دغه کیس تاوریدل نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پر سکون زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګګۍ مخ ته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله اثر نه پریوزي او باید چې دغه ټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ بلن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودري پرویز الهي په درخواست د هغه مقدمه اورېدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. د جولای پر 2 د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ کاپ ګوند لس غړو رای رد کړي او په دې توګه د هغه ګوند د مشر پرویز الهي پر ځای حمزه شیباس د وزیر اعلی په توګه منتخب شو چې د جولای پر 30 د خپل عہدې سوګند هم پورته کړ. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د سند صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپل ویب پاڼه د جولای پر 15 ورکړي چې د کراچۍ بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه هم اړولې دي. د دغه ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلی د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا بلوچستان او راولپنډۍ کې هم د وروستیو سیلابي بارانونو له وجې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر بیا سباندې 229 روپو ته لوړه شوې ده چې په دې هیواد کې د پیسو تر ټولو کم ارزښت کېدل ښایي. ډان رسپانې د پاکستان د فارکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې د تیرې اونۍ په مقابل کې د جولای په 15 د یو ډالر بیا سباندې 3 روپۍ نور هم وختله. تیره ورځ د یو ډالر نرخ 229.8 روپۍ ته لوړ شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان ښځو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغانستان په اړه په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د امریکا پلاوی به له نړیوالې ټولنې سره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، سولو افغانانو سره د واشنگټن په ملاتړ ټینګار وکړي. نن او سبا په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه دوام لري چې پکې د سبان د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. او بل خبر دا چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اروپا غوښتي چې د روس د ګیس د جګړې په ځواب کې د پر ماسکو بندیزونه سخت کړي. دا د ګیسپروم کمپنۍ له هغه اعلان وروسته دا چې پکې ویل شوي دوی به د رواني اونۍ په پای کې د نارت سټریم یو پایپ لاین نه د ورځې په حساب د ګیس ورکول 40% ته راکم کړي. زیلنسکی د جولای پر 15 په خپله ویډیویي وینا کې ویل روس اروپایي هیوادونو ته د ګیس په اړه یوه نوې دړکه خپره کړې او زیاتوي دا د ګیس یو ښکاره جنگ دی چې روسیې د یو متحده اروپا خلاف پیلوي. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو ورده چې پر خندا ست تاسو ته وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدونه حکومتي ګوندونو بایکاټ اعلان کړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې ځنو نورو وزیرانو پاکستانی طالبانو ته وار له مخه قلمګونه ورکړي. یو کارپوه وایي په پېښور کې یو نرخزی وژل شوی. نرخزی وایي په پاکستان کې د دوی وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي
خو ګرمي کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه شان ډېر کیسونه وشو خو اوسه پورې یو ملزم ته سزا نه ده ملاو شوې.
په خبر پښتونخوا کې د په کارخانو کې کارکوونکي وایي د بجلی ګرانۍ یې روزګارونه خراب کړي دي.
چې دا بجلی په انداز سے گرانا یو زیاته وی کنه، نو دیس را ډیر خلک بے روزگار شي. اچھا پرشن والے علاقہ دا خراب شوی دا او سو دا بے روزگاری چی سی.
نور هم یو شمن موضوعات لرو لما شاء الله ډیوس روس. او سمو د خبرونی لومړی موضوع، اردوونکو په اسلام آباد کې تیر شپه ناوخته په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدونه بایکاټ اعلانوي. د هغې وروسته چې هم پرون سپریم کورټ د اتحادي ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې د دغه مقدمې د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بینچ یا فول کورټ غوښتنه شوی وا. عدالت په خپل مختصر فیصله کې ویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بنچ به یې فیصله کوي. د جمعیت العلماء اسلام مفتی مشر مولانا فضل الرحمان ویل دا به یو جانبدار فیصله وي، نو ځکه ترې دوی بایکاټ کوي. عدالت به نن بیا د هغه مقدمې اوریدنه پیلوي چې پکې به د پرویز الهي او حمزه شهباز ترمنځ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب فیصله کیږي. نور تفصیل لو مجید بابر اورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبنی د جرګه جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معامله نه ده، نو ځکه د دې قضیې د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو مبنی د فول کورټ د جرګه ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیې د اوریدو پر مهال قاضی په اسلام آباد کې د فول کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر 16مه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بنچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیې اوریدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رائے مسترد کړې وي. خو تیر شپه وخته په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډې ته په وینا کې وویل
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکون زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي، نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو چې که د فول کورټ غوښتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدلیې دا پریکړه ردوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیزه جرګګۍ مخ ته نه وړاندې کیږو، موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بایکاٹ کریں گے.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فول کورټ بینچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګه مو باور نشته، نو ځکه فل کورٹ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولی وو او همدا شهباز شریف چې د جولای تر 15مې پورې د صوبې ټرستي یا امانتي اعلی وزیر ټاکلی وو. د جولای په 15مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا مهال د حمزه شهباز سه حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرتر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبه کې د دوی ګوند په پارلمان کې اکثریت لري او تمه لري چې نن به دا قضیه نورا نزنډیږي.
زمونږ ګوند د آئین او قانون د احترام ګوند دی، نو ځکه مونږ د ستر عدالت د قاضیانو دا دلیل منو چې په دې قضیه کې بیړنۍ پریکړه ونه کړي. مونږ دا دلیل قبلوو خو تمه لرو چې نن به په دې اړه حتمی پریکړه وشي.
په ټولو قاضیانو مبنی د جرګګۍ جوړولو په اړه د جولای په 15مه قضیه کې د ستر عدالت مخکې د پنجاب د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندګي وکیل عرفان قادر، د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین نمائندګي بیرسٹر صلاح الدین، د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنو کې د امیدوار چودھری پرویز الہی نمائندګي علی ظفر، او د پاکستان پیپلز ګوند نمائندګي پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې د مجید بابر راپور کې واردل چې په اطلاعاتي حکومت کې شاملو ګوندونو تر مشاورت وروسته یوې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اورېدنې نه بایکاټ کوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې درې وزیرانو او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستاني طالبانو ته وار له مخه قلمګونه ورکړي او له دې عمله اوس د زم شوو ضلعو ترڅنګ په سوات، شانګله، بونیر، صوابۍ او پېښور کې طالبان د ولس نه هم قلمګونه غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ایمل ولی خان تورونه ردوي او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پر امن دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. تازه مهاله ترکی طالبان پاکستان په دیړه سندي ویلي. نور حال د مجید بابر نورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوه کړی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي. د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات، شانګله، بونیر، صوابۍ او پېښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنه او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستو پاړا وویل.
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب ارسٹ وائل فاٹا
تر کومه چې د کلنګونو اخیستو خبره ده، نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نورو سیمو ته غځېدلې ده. صوابۍ ضلعه خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخیستونکو نه ډکه ده. بونیر، سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخیستو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده کلنګونه ورکړی دي.
معلومات کیجیگا یہ طالبان کو بتا دے چکے ہیں.
د جولای په 15مه د ایمل ولی خان د دې خبرو پخلی د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس یو پخوانی مشر د نوم نخ عبدل پشرت مشال لیډیو ته وکړو. نو موري وویل چې په خاصه توګه په پیښور کې یو شمیر کاروباریانو او کارخانه‌دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د قلنګونو نه ورکولو په صورت کې د مرګ گواښونه ورکول کیږي. خو په پیښور کې د مشرق ورسپانې خبريال عرفان خان خان وای چې د طالبانو د بیلابیل ډلو لخوا د شتمنو خلکو نه د قلنګونو اخیستو دا لړۍ د تیرو څو میاشتو نه روانه ده.
دغه اطلاعات د اوس نه دا د تیرو څو میاشتو راسي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې، نو هغوی دغه شتمن خلکو نه د پیسې غوښتنو لپاره هغوی ته ټلیفون کالز راکړي. د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته د خیبر پختونخوا پولیس دی، د پېښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او، هغه تېرو ورځو کې د پېښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغوی ته بډاګه کړې وه. هغوی ته یې پوره رپورټ جمع کړی و چې مونږ ته ډېره زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطره ده، هغه د شدت پسندۍ په اړه کې هم ده، او هغه د بسې په صورت کې هم ده چې د هغوی دا خلک
بلخوا د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف او د قانون صوبایي وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته، خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتله پورم نه دي.
چیرم سے وزیر اعلیٰ پر چت چار پیسے ورکی بطیب ورکی یا با منشتران ورکی یا با ست کیسر ندی کس کس ماں کی کت مشتا نہ دونا جسنگ نبی دا رنگ ورکی چیرہ بس ارد ہے کہ ٹیلیفون کی بیش دیر خود ترپون کا الحمدللہ نشتا آو شکم نامبر دیلی ہے کہ خاص طور پر دا وزیرستان دے در ہے کہ لیتی شکشتا نقاب دیلی ہے اس کتاں سخیان کی اپنی شہم شدی ہے جغم شدی ہے
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپاڼې بزنس ریکارډر د روان 2022 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پر دې موضوع په خپل یو اداریه کې ویلي ول چې په خیبر پختونخوا کې د کاروباري او شتمنو خلکو نه د پیسو اخیستو لپاره د پاکستاني طالبانو د وسلوالو لخوا د افغان سیم کارډونو نه زنګونه وهل کیږي، او زیاته کړې وه چې ادارو په دې لړ کې هغه 400 افغان سیمونه بلاک کړي وو چې خلکو ته ترې زنګونه ورغلي ول. د تیرو څو میاشتونه په افغانستان کې واکمن د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو مشرتابه سره د سولې په اړه د پاکستان د امنیتي او حکومتي ادارو خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ډزبندي اوس هم برقراره ده، خو د قلنګونو په دې موضوع پاکستانی طالبانو تر دا مهال څه نه دي ویلي.
مشال دو توګه سه مجدوبر تاسو سره په وړاندې کو چې د عوامي نیشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان تور پورې کړ چې طالبان له حکومتي چارواکو بتی اخلي، خو بیا حکومتي وزیرانو دغه تورونه رد کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2000 یو سلو دیرش 15000 دری سو پینزش پیتا او 15000 و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
اذن کو په بلوچستان کې د هیزه د ناروغي پر ضد کمپاین پیل شو چې له عمله بجې د صوبې په 8 ضلعو کې هغو ماشومانو ته د هیزه ضد واکسین ورکول کیږي چې عمر یې د یو کلنه زیات وي. د کورونا وبخي د کولرا یا هیزه ضد دغه واکسین وروسته له هغو پیل شوی چې په دې صوبه کې بارانونو او له وجې راغلو سیلابونو له کبله اوبه ګند شوې دي، او ډاکټران وایي چې هم دغه ګنده اوبه د سکلو له وجې دغه هیزي ناروغي خوره شوې ده چې له کبله یو شمېر انسانان هم مړه شوي دي. نور تفصیل د یوبترین په دې راپور کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 2 ضلعو کې لکه ژوب، کلاسیف لا، عبدالله، بارکان، کیچ، گوادر او ډیره بوکټي کې د کولورا یا ایزی په ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په 15مه نیټه په کوټه کې په یو دستوره کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو ترڅنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. دستور ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په 100 ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزه د مخنیوي ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل شوي دي. دغه ډول به 1500 یو کم 40 ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومانو ته یاد شوي ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ڈبلیو ایچ او مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزې د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړې توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي، ځکه چې ڈبلیو ایچ او د کورلا د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغۍ مخنیوی وسی. په دې ترڅ کې موږ د ڈبلیو ایچ او د مرکز څخه 15 لکه ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی علت د چرنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنیو بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې شوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړی دی. خو ښاغلي پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د چرنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریې ته په خپله وینا کې د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز کلی اویل چې د پشکال د اوسنۍ بارانو وروسته ڈبلیو ایچ او د غزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه دوایانې، خیمې او نور شیان ورکړي دي چې تر اغېزمنو پورې رسولې دي او په دویم پړاو کې و خلکو ته د ایزې په ضد د ویکسین ورکولو کومک کړی دی، کوم چې یو ښه عمل دی. کولرا پزد ویکسین په لومړی ځل په پاکستان کې ورکول کیږي او د دې پرانسته د بلوچستان څخه سوی ده، کوم چې د ماشومانو د حفاظت لپاره یو ښه عمل دی. لیکن اصله ستونزه د ناپاکو اوبو ده، ځکه چې د حکومت لومړی ذمېداري ده چې ولس ته د چرنګ پاکې اوبه ورسوي او دا یقیني وګرځوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کولرا یا ایزې ناروغۍ د روان کال د اپریل په 18 نیټه په ډره بوکټي کې سرشکاره کړی و، چیرې چې د پیرکو په سیمه کې 15 کسانو د ناپاکو اوبو د چرلو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. وروسته بیا د جولای په 2 اونۍ کې د پیل شوو د پشکال د بارانو له امله یاد شوي ناروغۍ یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د صوبې په ځینو نورو برخو کې سرشکاره کړي او د روغتیا د نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې 14 کسان مړه شوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزې څخه 140 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. بل پلو ته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایزې څخه د اغېزمنو کسانو کچه د 9000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د پشکال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات تر اغېز لاندې راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
اردن کو د بجلی د ویش کپنی وابڈا په قبلی ضلعو کې موجودو کارخانو ته هم د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیل روپۍ اهم کټ کوي. دغه کارخانو مالکان وایي چې د کار سره د دوی په سلګونو کارخانې ودرېدلې او په زرګونه مزدوران ورسره بیروزګار شوي او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بلونو کې نه راولي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل وایي د وفاقي حکومت موجوده او په دې څرای نشي ورکولی. خو په دې وروستیو کې د بجلی قابلي ادارې نپرا ویلي چې د بجلی نرخونه د بجلی جوړونکو کارخانو کې د استعمالیدونکو موادو ګرانېدو له امله زیات شوي. نور حال فرحات چین وری اورو.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلع د کارخانو مالکانو اتحادیه پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه، دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه، خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بی بی تقریبا 300-400 فیکٹری خود بی پر ټول فاټا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډي یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مون خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه، چې دا بجلی په انداز سره ګران وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګار شي. چې رقم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداز سره څه اپریشن والے علاقہ دا خراب شوې ده او څو ځا بے روزګاری چې سی نورن خراب شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ اخیستو په ستون زمو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه، نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ استی. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، پېښور د لزاک روډ باندې شهناز نومي خواجه سرا پرون سهار د جولای په 15مه په ډزو ووژل شو. د پولیسو په وینا د کوم تن باندې چې دغه د وژنې تور دی دغه خلاف ایف آی آر درج شوی دی، خو دوی په خبره دغه مشکوکه تنه د ډزو وروسته تښتېدلې او لټون یې روان دی. خواجه سرا او مشران یې وایي چې په لسګونو دوی ملګري وژل شوي، خو تر دې دمه هیڅ چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. په اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور فقیر آباد تانې پولیسو یو چارواکي مشال لیډو ته وویل چې الماس نومي خواجه سرا د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجد خیلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړې، چې په نتیجه کې د ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړه شوه. دوی وایي د ملزم لټون روان دی او ډېر زر به ونیسي. د خواجه سرا د ښېګړې او حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم مشره ارزو وایي چې د دوی د ملګرو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تېرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا د دغه خواجه سرا او د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا سینګ ګروپونه جوړ شوي دي، دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړي دي، شیر کړي دي، د دوی نمونه، د دوی کوم ایڈریس دي، د دوی نمبر یې هغه موږ مینشن کړي دي. د دې مقصد دا دی چې موږ ګټو دي چې موږ بتي راکوي زموږ په خوښه باندې او چې موږ نه ورکو د هغې باوجود باندې چې کوم دی زموږ کمیونټي کې بیا دغه بازناتې کوي. خو ګرانی کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه شان ډېر پیسونه وشو غوسه پر یو ملزم تم سزا نه ده ملاو شوې.
په پېښور کې مدني فعال تیمور کمال وایي چې هم د سزاګانو نه کېدو له وجې د خواجه سرا پر ضد جرم یا زیاتی کوونکی په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې څوک تپوس نه کوي.
د 2015 نوال تر اوسه پورې اتیا خواجه سرا چې کوم دی وجلې شوي دي او په سوونو چې کوم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوي دي. خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو ګرفتار کړی شي، خو عدالتونه بیا عزت بری کړی شي. دې کې ټول نغه ته وجه چې کوم نه د پولیس چې کوم نه ناقص تفتیش کمزور ایف آی آر اوم دغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کوم دی بیا د عدالتونه با عزت بری کړی شي.
دا خواجه سره د خېګړې د سازمان منزل تر مخه 13-15 میاشتو کې د دوی و خواجه سره او دغه ډول د 2015 مراسي د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سونو نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. بلې په دې باب لمو چې کله خیبر پښتونخوا حکومت کې د خیر خېګړې وزیر انور زیب خان او د هغې وروسته مو د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سره د تماس نیول هڅه وکړې، خو دوی سره د دوی د مصروفیتو له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوسونکو مشال ریډیو ته وګورئ، وخت شوی 12:00 ل پرخند صد خبرونه.
د پاکستان واکمنو اتحادي ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې نه بایکاټ اعلان کړ. د ائتلافي ګوندونو اتحاد، پاکستان ډیموکراټیک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې دوی د دغه کیس ته اورېدل نه بایکاټ اعلانوي. سپریم کورټ پنن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودھری پر بې صلاحی پر درخواست د هغه مقدمې د اوریدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. په کراچۍ کې په تیرو 2 کې د سیلابي بارانونو له وجې 10 کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د سیند صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپل ویبپاڼه د جولای پر 2 ورکړي چې د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني تاوانونه لیدلي دي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر بیا سباندې 229 روپو ته لوړه شوې ده چې په دې هیواد کې د پیسو تر ټولو کم ارزښت کېدل ښایي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان ښځو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغانستان په اړه په 2 کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. نن او سبا په تاشکند کې د افغانستان په اړه 2 نړیواله غونډه دوام لري. شپکې د سبان د 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل شوي دي او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اروپا غوښتي چې د روس د ګیس د جګړې په ځواب کې دي پر ماسکو بندیزونه سخت کړي.
دا پر خنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې بود مذهب خلکو د سوات چکر تتلی دي، سیل ته ورغلی دي، دا غزه دوره کړی ده. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې په پام کې دا نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د 60 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې باید د طالبانو د حکومت پلاوی او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند د کانفرنس ایجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمه لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د 60 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی امریکایي پلاوی په دې غونډه کې له دې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاینه هلکه ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیدکاته درلودل. ښاغلی متقی وویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد، سیمه ایز اتصال او د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازی کانفرنس توقع داریم کی درباره اقتصاد
لدی غونډه څخه تمل روچ د افغانستان او ازبکستان او سیمه د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمره چې د افغانستان حقایق درک لري هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد، امنیت او لګاوندو هیوادونو سیمه او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې ښه پریکړه وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د ښاغلي متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو، که څه هم د خپلو خبرو کې دا یادونه ونه کړه، خو نړیوالو په ډاګه ویل دي چې تر څو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي.
احمد تکل تاسو سره په وړاندې کوو چې پام کې د نن د ازبکستان په پلازمینا تاشکند کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وشي. اردوونکو، د پاکستان د دینی عالمانو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې بلکېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ورته ډېر درناوی لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران په کې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. پر نور تفصیل په دې راپور کې
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورتوي سفران، دا غي تلها محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غي مولوي انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګولې میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوش شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډېر ستونزمن کار وي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اودن کو د ننګهار خاروالی پر جلال آباد خار سربیره په ولسوالیو کې د څارو د غوښې په خرڅلاو بندیز لګولې دي. د خاروالی چارواکي وایي چې دا اقدام یې وروسته له هغې واخیست چې په دې وروستیو کې په څارو کې وایرسي او یوه مرګونی ناروغي خپره شوې ده. د جلال آباد خار اوسیدونکي د څارویو د ناروغۍ اندېښمن کړي او د خاروالۍ له پرېکړې خوښ دي، خو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي مني چې په څارو کې یو ډول د پوستکي ناروغي خپره شوې، خو زیاتوي چې د څارو محصولات انسانانو ته سریت نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته تر هغې چې په ننګرهار کې د څارویو د پوستکي ساري ناروغي خپره شوې او یو شمېر څاروي وژلي، د ننګرهار خاروالۍ د دې ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د څارویو د غوښې پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د خاروالۍ بیان بختی جان مراد وایي دا اقدام یې وروسته تر هغې وکړ چې په دې وروستیو کې په څارویو کې یو ډول مرګونی حیواني ناروغي پیدا شوې او د دې ویره شته چې انسان ته دې هم سرایت وکړي. نوموړی وایي
په غټ مال په غوښه باندې بندیز ولګېده، دا د دې په موخه چې په دې وروستیو کې په غټ مال کې یو ډول حیواني مرګونی ناروغي رامنځته شوې وه چې هغه د خوړلو وروسته انسان ته ژر انتقالېده. نو په همدې اساس باندې ما جلال آباد خاروالۍ پرېکړه وکړه چې تر امر رسانی پورې یا د غوښې په خار کې بندې کړي تر څو دغه مرض د مخنیوی وشي. همداشان دا غوښې په ولسوالیو کې هم بندې شوي دي. یوازې د وړوکې مال غوښه په سو سیرلي غوښه چې دا په خار کې قصابان کولی شي چې هغې خرید و فروش ترسره کړي، نور غوښې چې دي تر امر رسانی پورې بندې دي.
عام وګړي هم د خاروالۍ د دې اقدام ارکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې د څارویو د ناروغۍ د مخنیوي په موخه دي جدي اقدامات ترسره کړي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې په څارویو کې نوي وایروسي ناروغي پیدا شوي او په یو شمېر ولسوالیو کې پرې څاروي اخته شوي دي. د کرنې ریاست د څارویو د روغتیا امیر ډاکټر محمد زمیر بیسودی مشال راډیو ته وویل دا د غواګانو د پوستکي وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د تبي او پر پوستکي د دانو د راختلو لامل کیږي.
د ناروغي د څارویو کې ساري ناروغي ده او د انسانانو لپاره هیڅ نوع خطر نشته. د انسانان کولای شي چې دغه حیواني محصولات څخه استفاده وکړي. د ناروغي د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې په حیواناتو کې لیدل شوی دي. شواهد لرو مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې دغه ناروغي په څارویو کې لیدل شوی او اوس فعلا لپاره په ننګرهار کې ډیره زیات په شدت سره روانه ده. ان شاء الله د دې د مخنیوي لپاره او کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي.
د ننګرهار د خاروالۍ لوري د څارویو د غوښې په خرڅلاو د بندیز وروسته په جلال آباد ښار کې د هغو ټولو قصابانو دوکانونه د جولای له 15 نیټې تړلي ول چې د څارویو غوښې پلورلې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت د جنگلاتو خوندیتوب لپاره په 2023 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړي. د نوي اصلاحاتو له مخې د قانون خلاف ورزه کوونکو ته به کم نه کم درې کاله قید سزا ورکول کیږي او دغه راز 5000 روپۍ جرمانه به پرې لګول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د ځنګلاتو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه یې دا اصلاحات منظور کړل. بلخوا څېړونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو شمیره کمه شوې او حکومت ورته پام نه کوي. په تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 23 لغوه وروسته مشال رادیو ته وکړه چې د جولای په 22 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2023 له اصلاحاتو کولو سره منظور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2023 کال په بل کې ترامی مکړي.
2002 والے تا 2022 پر پدې کیس کې په قانون کې ترمیم نو شوه. ایک دا چې سزاګانې په دې کې مطلب اضافه وشي، صوبائی حکومت ورته دې اجازه ورکو او کم سے کم سزا چې کومه دا وشي لکه غلوي 50,000 دا او میکسیمم چې کم ده نو 10,000,000 ته ورسېدو. دا د نوې تقاضې مطابق دغه دې ځکه چې نن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تېرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2,500 پیښو کې په 1,550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1,200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولې وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانه کړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندی
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړاندې نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی خو په هغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه و، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے فرق تو گرمی نہ وہ لگے تھے پکار ایریا کے لگے بنے رہے کبھی ایریا کی چیزیں دفاع غرون مانڈی شوئی دی پہن کے موسم
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 11 په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی و چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پو او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جنگلاتو فیصد خلق کم ہوں جنگلات خود انگریزان ہوں فارے سسٹم دیر سٹرانگ ہوں پتا گا باندے دیر زیاد دے تحفظ ہوں نو چھ کل انگریزان لارا نو اوز دتا وائم چھ انڈیا تیس تیس نفر لارو
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه پیل کړې وو ویلي وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه ده وړل شوې
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
ماشاءالله دوتا وګستی او دغه خبرونه هم پراتونکې غړي کې لرو خو رازو یو راپور تا او هغه د دې چې د تایلند بود مت منون کو یو وفد د سواد په دوره دی د بود مت مذهبي مشران وایي چې سواد کې د زرګونو کالو پخوانی د بود مت مذهبي قیمتي لرغونی آثار دي او دغه د دوی لپاره ډیر مقدس دي نو ځکه یې لیدوله ورغلی بل خو د خبر په خوا د لرغونی آثارو محکمې مشران وایي چې دا وخت په سواد کې د لرغونی آثارو شپږ لو زیونه پرانیستل شوي دي او حکومت هلته د غیر ملکي سیلانیانو لپاره د اسانتیا ورکولو بندوبست هم کړی پر نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي چې د بد مدمنونکو د مذهبي رسوماتو پر غږ دغه راپور پیلېږي
دا د تایلند د بت مت منونکو دیشتنیس ټولګي غوونه دي چې د سواد په سیدو شریف کې د زرګونو کالو په خوانیس ټوپه او عبادتخانه کې مذهبي رسمونه ادا کوي د ټولګي مشر د تایلند بت مت مشر اریا وانګ سو دی او وایي چې په لکونو مذهبي منونکو لري مشر یې وروسته خبریالانو ته وویل چې وړمي زبري پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته راغلي
د بود مت مشر پایان چې په زرګونو کال مخکې اودیانا سواد ته راغلی و د هغه د وینا مطابق په اودیانا کې 1500 ستوپې او عبادتخانې وې نن چې زه رالم نو ما هغه آثار او په عجایب خانه کې مې د هغه وخت د استعمال شیان ولیدل زه غواړم چې ټوله نړۍ کې څومره بودیان دي هغوی دلته راشي او د هغه وخت تاریخ ولولي
پټولی کې شامل ده تایلند تماسات پوهنتون ډین ډاکټر نیتانات وایي چې په سواد کې عجایب خانه او سیدو شریف بری کوټ او نورو سیمو کې د بت مت پخوانی آثار ولیدل ډیر قیمتي دي
دا ما اول ځل راته د سواد ته ما دلته ولیدل ډیر قیمتي لرغونی آثار دي ډیر زیات دي او دا د بت مت لپاره
د تایلند بت مت وفد سره د خیبر پختونخوا لرغونو آثارو محکمې مشر ډاکټر صمد خان هم شریک دی دی وایي چې دا دیرشتنیز ټولګې اوړمي زر پاکستان ته راغلی او دې سره به د بت مت نور منونکي هم راځي او دا تنان به په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه د سوات لرغونو آثارو په اړه لیکل هم کوي
هر کال دو انډیا ته نیپال ته مختلف ځینو ته ځي خپل فالوورز سره دی پرې فرست ټایم دو پاکستان ته راغلي دی کې بس اوریز د سوات کې تیرې دي نه بلاوا ټکسلا کې خانپور کې او پېښور کې مردان کې مختلف زمین کے بولٹ کی او پاکستان میں خاص کر پسوات اور پدی علاقے سے بھی بنے میں دو کتاب لکھی
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې دوی د سپات د لرغونی آثارو لوی ځایونه لکه بریکوټ بازیرا امبلوکدرا سیدو شریف کولکدا جهان آباد او د سپات عجائب خانه د لرغونی آثارو خوښونکو او بت بت مذهب منونکو لپاره خلاصه کړي او ورته حکومت په تګ راتګ کې اسانتیاګانې او سیکیورټي هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اردن کو د انسان او د سپوږمۍ رشتہ د زرګونو کلونو ده انسان لزمکه سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دستری شوی نور تفصیل د نجیب امیر په راپور کې.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوې دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی، نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه راخیجا او یار می د ګولو لو کوي او ګوتی ریبی، نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول، او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي، نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي، نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په شلمه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوس کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د میشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی وو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیا مینوم دی د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک مني او ساینسدانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخي جو ماښام پرېوځي دغه ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرقه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدی شي دم کېدی شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدی شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېری عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه راکې هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق ژړکی د کاکړیو غاړو بیلګې راپه ګوته کوي.
زبا یوازې د خپلو خبرو تیر شما، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ پکې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. ککړی غاړه ده چې سپوږمۍ زما وستا دشمنه وس راخیږي سروبنه سپوږمۍ وکه رڼایي ګران په جوزانو کې راځي یا دا چې د سپوږمۍ وایي پر ګران ما له خبرو وکشل نیکان قرآن مدی بگران لزم که سپوږمۍ دوی را ختې هم او بلم را یادیږي د دراوی په اړه ده وایي زما د ګران دراوی پر ځای ده که ورځم سپینه سپوږمۍ ده.
سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لاره یې روښانه کړې ده. نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.